دایو خوځښته دایو پاڅون دی دایو تعهد دی. نو هیڅ کله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر څه کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو ستاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي. مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبره تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې و پکې شي، ځینې و پاتې وي. خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی یم، کلو کې ګرځېدلی یم. یعنی دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپل پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسو چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري.
پښتین خلکو نه خوشتي دي بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوی شته مادو ته راځو او ګورې د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وزکړې دي کدا ونه شو د سی بکو مثلا و برېښنا یو یونټ په 500 روپې د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کېده د کوم سیمان څخه نور صوبو ته تللې دا بغوڅو کنه یا مثلا دای وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیا او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو خاډیو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په منګورو په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجوده او روانې
روانې دي د دغه د مخنیوي له خاطر هاته د وړاندیز کړي لارې زلی به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر هم جوړی شي هغه هم سولې شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړی دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیرم راست وکړي او کنه
ګورې هر موومنت یا هر ځخت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړی دي یعنی کدا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې دوی صبح ته لاړ شي دا پرقد کې یو نوې اعتصاب دی او اگر سیاسي ستلای دی ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی کومه منطقي فکر وکړو یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې د ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي د سوده کې ترملاده کې کلاوار د ټول په پښتونخوا کې دي د انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي په اول وختونه کې داس ما خیادیږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلی وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجنه ټول لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو اخپل ټول سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوې ده فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وې کنه
ثوابي
او ثوابي کې وې
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
کې
خو هغه یو راپور ده هم سي فرزند په پنجاب کې مالیات ریکم اخیسته دلته ټاکسونه ډیر شو الته کومه ونو خو چار څوک یالت تلشی خپل فابریکه به حل توري دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرز ګلایس د جرګي په دغه څو ورځو کې د جرګي لپریکو وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې سپر مختک پکې شوی دی
ګوره دا خو شیبر کومګو ګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پاتہ ورسیدله جرګي په اخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړه د دالسم معنی نا وخته دویش ماده وړاندې کړې دي د جرګې د پاره اتیا کسيزه کمیټې هم هغه کړل چې دا به پریکړې کوي دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړه او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وښت منل دا وینا وا او په هغه کې یو خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وسټا کو کنه او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کی لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وز دی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د عمل لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او دا هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غختونو خبره ده هغه لک په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان د خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو پنځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته پاسیم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نوي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سوه شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دی سره دی له ووټ ورکی نو دی ټول سیاسي حالاتو کې په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اگر خبري پات ني څنګه ته خبرتي شاوږي چې پاکستان د رسنې یاسم د تاغنور کوي او یو وجه دام د پاکستان د رسنې زکم نور کوي چې د اکتوبر پښپغم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو نا قانون سازمان وګرځولو
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه
نه د مخ کې سنسه شوي دي
وګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی یو ګولایاز دا خبره وکړه چې پښتین دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي دا غره بیا هم بیان ورکړي لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مولې خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګور په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول سره په خپل پر رښتینی هغه ور سره اغ رنگ ولاړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی د دې اجازه نه ورکوله
او نن راځي سیاست خو سیاستونه د سي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي خو دا خو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دا چې دې کې ودام کتلې چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتونخوا چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې یو سیاسي ګوند نه دی اخو مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارینه کوي اخو څه یو سی هغه نه دی تاسو په داسي بندیز په ولاګولو
دا اتمر څه بیرته کده دي د بحث د برخه تر وګرځو سي د کومه ماده چې د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه په پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهمه دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمینا او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ کولای شي چې هغه په خپل منځ کې سره حل کړي لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي دا داسې معنا لري چې یعنی دوی قرار نه کینی کدا ممنوع شو ام ای سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي د عمران خان نه بیل شوي دي نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي البته دا یو احتمال دی
زه داسې نوم چې دا اتمر څه دې لپاره چې دا د باس روسیو شی بوکی کچرته ام دغه رقم دا کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شی بیل بیل شی نتیجه به څه وي په لاندو
نتیجه متاسفانه ډیر خراب دی ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوي چې د دې خوځښت ما یو الهامي یو روح باور کې ټول پښتنو ته هغه مظلوم ولسونو ته ملتونو ته چې هغوی اسیر دي حق خپل ورته نه رسېږي دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره د هغوی د دادخواهي دپاره د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره
اتمر صاحب مننه کولایس منندوی مو دی لیدونکو او ریزونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ
موسلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی ملما د آزادی ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی حسینه همدرد زموږ میلمنه ده اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان اروپی جنې په کوم ځکه تولد شوی یاست او لومړنی او د غرض نوري لوړی زخت مو چیرې کړی دي
ډیر زیات مننه نور صاحب چې اجازه راکړي چې به هم اوریدونکو سره ستریم شي ولرم او خپل من ادا سلامونه د ازادۍ رادیو او د خپل خبرونه لرته ټول هغه اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ اساس خبرونه اوري اله مننه د خبرونه تر اوسه شی ول مونږ او تاسو سره وی او زمونږ اساس د مرکز څخه دی هم هم اخري او ورته جالبه ته و مشي راځم د اساس د پښتنې په تړه حسنه همدرد يم خیر دې کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپیژنې ځکه کلمه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې ولې وروسته چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې
ډېر خوشحاله سره مغلې همدرد تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست عمل ته لوی شوی یاست او لومړنۍ زده کړې مو عمل ته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای
متاسفه یم که خوشبخت نه وایم نره تراغلی پا میدان وردگو که بلی جون می حال تا نره کرده تا دیره پوره خو که بیا دیزده که بخه تراسم بیا بنو جان خوشبخته وگرنم جه که چه متاسفانه چه پده چه ولسواله و پده چه ولاد و کلی که هم چه حال تا لدیر پخواد خل جونو تا دیزده که زمینه دور نحن نره بره بره خو خوشبخته مالا چه مورتلار متقابل که وسه دل نو هم دغل تا اما لومه ازده که یعنی دلومه تو گیت خب بکابل که می در شروع کرده ده یا دولسم تولگای میخوام هم دلتا بکابل که پای ترا سوالای روسا لغنه خام لور ازده که میخوام تر روسا نو هم در کابل که تر سره کرده ده
لمیدان ورده گونه چه وشتو چه کابل تا مو کرده وکده؟
کورانه پلار مور زکه چه کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همته روسېدي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړ زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی سم کړي. لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغ شولم ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدی نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو منډیسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه؟ دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یا یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه داسې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده خوالی د پانتون لخوا می څلور کلنه دوره په ډیر بریالي توپ سره پاته ورسېدله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بل اخله د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې د ژورنالیزم ولولی رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ همکاري پیل کړه
بل هو د مهندسۍ پانتون په سمستر کې سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړله هماغه د لامه شو چې زه د ورځې د خوات څخه دنده تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پاتې
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ وروسته له هغه نه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه دې له امل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف ما سره هم
پیدا ده ورسته زلمو کومې رسنۍ سره کار کاو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساو او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانست
نورساب ما په ورستی چل د موبی ګروپ افغانستان موبی ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د بیان د یا پرزنټرې په توګه وم هم ورسره غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونې چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې ورسره غنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې له امله چې ما غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنیو سره یا لمر تلویزیون یا موبی ګروپ سره نورو مخکې وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همېشه لپاره استفاده مې وکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده
یو نیم کال کېږي
رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات له لاسه ورکوئ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي
بلکل نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یو چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشني. حقوقي نورو ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل په تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوم، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې او مشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شه پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهوو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما غوښتل یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دلا پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو، عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکوي، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکوي، تر څو خوښوي داسې یو نسل بروزي چې هغه مینه ناک اوسي. هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کمیل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نسئ، نو تاسې به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بل اول هم ده په خپله پخلی کوي په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعا یو نوی لذت، یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې ټیسټ کوم، په ځانګړې توګه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خوندور دي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه دي، هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي دي.
لیدونکو خو ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به څه پوسي هغه څنګه پوسي
پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي زه د همغو نه یو نوی خواړه پخوم، او هېوادوال ته وایم چې راځئ موږ به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپایې کامل لږ څه نور هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ ډېر خوښ شي. نو د همغه لپاره وایم چې بور به لیوي کورمې څخه تېر شي، همغه کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي، تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او دغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کوم نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او د تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ کې شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، اند ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیه لپاره هم دي لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړي چې خو ناوال وو سي نو د دې ترڅنګ هم څومره موږ کولای شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغه موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ول غواړم دوام ورکړم. یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي. زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفورمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخه نه ډېره لري. د هغه لپاره خلک کې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نو څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د خلکو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو له لوري بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظرې او خبرې به د خلکو له لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو دې صاحب، زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات، یو ګزارش سات کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکی زده کړي کړي یو کس نه څو کس جوړ شوی دغه خبرونه صاحب د خبرونه ایډیټ پروډوسری برخه پریزنت برخه د ټول زف خلکو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې
ډیر له کله لاند راته وای چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
ول صاحب وقم زخته زته مننه له تاسو څخه چې ماته مو وخت راکړ په دغه خپل خبرونه کې چې زه هم څه خبرې ولرم او هیله مننه چې هی ودول لپاره مې ارزښتمنه خبرې کړي وسی پیغام هم د ټول نوې نسل لپاره دی د ټول همزول لپاره خلکان یې چونه وسی وایم چې هیڅکله هم باید حتی ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شیبه مو هم بیکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو فتایم کړنو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه چې بس
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.